سلامونه د سهار ته بجې دي. زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د پنجاب پراول پنډي کې پرون ماسپخین د یو خوانزي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مال پیښه رامنځته شوې چې د وسلوال یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباوی برید وکړ. بریدګرو همداراز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. تر اوسه د دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش څخه د دریو یورزنیو مسابقو لړۍ دوه پر یو وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنگلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه یې لا درلودل. په 15 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربز تلیزي، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او اویا منډو او د محمد نبي 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 2 منډو او دوهمه لوبه بنگلاديش په 8 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې 4 کال مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پرځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبا محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ، یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و، په چاودنه کې وژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومي اساره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بنحصار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالر واوښت. د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 13,505 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرانس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرانس کې له 3 کلونو وروسته په لومړي ځل له افغانستانه د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت ساروان په ریپورټ کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کانفرانس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنې د نړۍ 0.1% ګلتونی گاز تولیدوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 29 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمی بدلون څخه د زیانمن شوی ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په راپور کې اټکل وکړ چې په 2025 کال کې به د اقلیمی بدلون ناور اغیز د کرنی او مالداری پر محصولاتو منفی اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره لدی چې افغانستان له اقلیمی بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیر غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شو چې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټواله لکبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنکړل شو. خدا زل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشي یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو. خدا زل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پر لپسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظات له کبله وستل سوی وو، هلته بلنه نه ورکول کېده. خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري او موږ ډېر دې ته خوشحاله سو چې تر څو دوی وکولی سي د افغانستان د اقلیمی بدلون کوم اغیز چې په افغانستان دی لکه وچکالۍ تیر سوې اسومو مو دوړاندې حاصلونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبو کمی سوي دي، حاصلات نه کیږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقلیمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هادي دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاست چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي، هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به دې ته غاړه کېږدي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالر غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه.
facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپورته افغانستان له بنگلاديش دوا یو د کرکټ لوبلړې ګټلې ده.
Amazing shot from Azmatullah Umarzai. Afghan athletes are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځې نه وسیاله په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپخین 2:30 بجې پیل شوه و چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه غوړه کړو. د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 500 سورونه پوره ولوبول او 240 سلويخ منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدی حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله او مرزه تر نورو خو وزلید چې څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ تر لاسه کړ. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبي په 3.2 ورونه کې د 15 وکټو په لاس ورکول سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله، هغه په 101 منډو وسوځید. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله مرزي بیا اویا او محمد نبی 34 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنګلاديش لپاره ناهید رانا او مستفیض الرحمن دوه دوه لوبغاړي وسوځول. عظمت الله مرزي د پایلوبې او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا ورته چې تر دې وروسته به د افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په موخه د زیمبابوې هیواد ته سفر.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر د خوانځي زده کوونکي او د پانتون ماسلان وای د یوی خو د طالبان حکومت زده کړې محدودې کړې دي، بل ځینې استادان هم په ټولګي کې له زده کوونکو سره مناسب چلند نه کوي.
منګر سره خوندې لرل چې هغه هم مهربان او هم په ښه چلند سره کولای شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي. او داسې استادان هم درلودل چې هغه ښه جدي وو، ولې خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی بلاس نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې علت له یوې داسې جلۍ څخه اورو چې د طالبانو نظام له درې کلونو را په دې خوا د طب په پوهنځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د محصلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم وو، په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه وو خبر، خو موږ ساتیری کو زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغې همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، هغه زما تر دننې ورځې پورې نه ایرېږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، یو شمیر زده کوونکي وایي چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول. دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به همداسې له پامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څیر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی، په دې اکله وایي:
دیکتاتوري استاد لري، بعض خلک دي، بعض استادان د فرندلی ماحول خوخيږي او د شاګردان سره ډیر زیات غواړي فرندلی اوسي او غواړي چې ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد د چې خپل شاګرد په خټو غا وکولای شي او په هکړی هغه څه چې لري د خې ورته انتقال کړي. نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډیر شاګرد سره نږدې، دا به ډیر ښه وي. شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډیر راحت احساسوي. او دا چې استاد ډیر دیکتاتوري کوي، بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کولای په صنف کې، هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړي. فرندلی ماحول به ډیر ښه وي د ټولو لپاره. زه خپل د شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون نه زما ملګری سړي هغوی چې فارغه شوي دي، کله چې هغوی کیسې راته کړي دي، دوی وایي وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام ورکوو، مونږ ته به یې ډېر بد بدې کتل او ویل به چې ولې مونږ ته سلام راکړې، دا به هم پې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې دی استاد او د هغه نه ښکارېده، داسې فکر د کوسې د کوسې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسیږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرندلی، تاسو خپل څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره هم دغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه، څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم داسې، نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ماحول ډیر ښه او ډیر در سره نږدې صنف تم چې راځي هغه موضوعات چې تل غواړي تې وایخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي ډیر په اسانه باندې کیږي. نو دا به ډیر ښه زما په نظر او زما خپله ډیر زیات خوښیږي داسې ماحول او زه ورته ډیر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې. نو یوازې نه زه فکر کوم ټول به همداسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي همیشه ورسره ښه برخورد کوي کله چې دی فارغیږي بیا چې کار کوي مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی سي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی
په انګلیسي کې اصطلاح ده کنه سیلف کانفیډنس ورته وایي.